پاکستان هغه چې لازمه ده د تروریزم پر ضد هڅو کې همکاري نه کوي. خو لومړی به فرشته جلال زئی ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د برېټانیا صدر اعظم وایي هغه برېټانوي میرمن چې په افغانستان کې کار کاوه او په وروستیو کې تښتول شوې وه شاید امریکایي قواوو د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوې وي. د انتخاباتو نړیوالو څارونکو په قرغزستان کې د پرونیو انتخاباتو ستاینه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو څلورو مدافعینو نن د چین پر حکومت غږ کړی چې د نوبل د سولې جایزې د ګټونکو دی له زندانه خوشې کړي، او د جرمني جمهور رئیس په روسیه کې دی او د دغه هیواد سره د جرمني د اقتصادي پروژو او پانګونې پر امکاناتو غور کوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري، دا هم د خبرونو تفصیل. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې عالي شورا به په افغانستان کې د سولې د پروسې پر بریالي کولو ونه توانیږي. د دغې جرګې یو شمېر غړو د دوشنبې په ورځ وویل د سولې د عالي شورا په جوړښت کې سمه پاملرنه نه ده سوې، او تر ډېره حده هغه کسان په دغه شورا کې غړي دي چې د هیواد ته یې ناخوالې ورکړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ډاکټر کبیر رنجبر:
دا معمولا یو اضافي بوج دی، هم د دولت په بودجه باندې هم په وخت او نتیجه هغه څه نه دی چې موږ باید تمه ولرو. دغه عالي شورا ته خصوصا چې ترکیبي خورا غیر مناسب ترکیب دی، زه هیله من نه یم منځګړی قوت په کار او منځګړی خلک په کار شي. هغه
خو د سولې د عالي شورا غړي له خپل موقفه دفاع کوي. وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط نور تفصیل وړاندې شي. د برېټانیا صدر اعظم نن وویل هغه برېټانوي میرمن چې په افغانستان کې کار کاوه او په وروستیو کې وتښتول شوه شاید د تښتونکو پر ځای د امریکایي قواوو د ژغورنې په هڅو کې وژل شوې وي. دغه شپږ دېرش کلنه برېټانوي میرمن په افغانستان کې د یوې خیریه موسسې ماموره وه او څو ورځې مخکې وتښتول شوه. د دې د وژل کېدو خبر د جمعې په ورځ خپور شو. د نیمروز امنیه قومندان عبدالجبار پردلی نن ازادي راډیو ته ویلي چې د فضل الله په نوم له یوې کمپنۍ څخه نږدې 40 میلیون ډالر او سپکه وسله ترلاسه شوې ده. په یو بل خبر کې راغلي چې د هرات د امنیه قومندانۍ یو اعلامیه وایي چې د عملیاتو پر مهال هلته یو ماشوم وژل شوی دی. د بلخ د چمتال ولسوالۍ د البرز په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او بل زخمی دی. د پکتیکا ولایت په برمل سرحدي ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان او ایتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دوو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د کندهار ښار په حاجی عرب سیمه کې څلور ماینونه لمنځه وړي دي. د کورنیو چارو له وزارت څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې پولیسو په کابل، میدان، وردګو، لغمان، لوګر او کندوز کې یولس ماینونه لمنځه وړي دي. د کندهار څخه رپورټونه وایي چې په دغه ولایت کې د ملکی هوایي ډګر ځینې برخې ورغول سوې. د کندهار د هوایي ډګر مسؤل احمد الله فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې د هوایي ډګر د بیا رغونې لګښتونه چې 1.5 میلیون ډالر کېږي د امریکا متحده ایالاتو ورکړې دي. او د افغانستان څخه ورستای خبر ده چې په کینیا کې د دغه هیواد البته د کینیا د کرکټ ټیم د افغانستان د کرکټ ملي ډلې ته په یو ورځنۍ مسابقه کې پاتو وکټونو مات ورکړه. افغان ټیم اول وار بیټنګ وکړه او په څلور درې څلوېښت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سپېڅېدو یو سلاته تیمین منډي کینیا ته هدف وټاکه. د کینیا لوبغاړو غوره لوبه وکړه او یوازې د دوو لوبغاړو په سپېڅېدو د هدف په یو څلوېښت اورونو کې پوره کړ. افغانستان له کینیا سره بیا خپل څلور ورځنۍ سیالي چې په نړیواله سطح اهمیت لري ګټلې ده. د انتخاباتو نړیوالو څارونکو په قرغزستان کې د پرونیو انتخاباتو ستاینه کړې. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مامور یو مامور مورتین هوګلند د دغه انتخاباتو په اړه نن په بشکیک کې له خبريالانو سره وغږېد.
Political pluralism, a vibrant campaign.
د وایي د ګڼو سیاسي ګوندونو ګډون او انتخاباتي کمپاینونو د انتخاباتو په مرکزی کمیسیون د ډاډ موجودیت دغه انتخاباتو ته اعتبار ورکړی. بنیادی ازادۍ په ځنګړي ډول د بیان ازادۍ او د غونډو ازادۍ په بشپړ ډول مراعات شوی دی. د انتخاباتو د قرغزستان د انتخاباتو د رایو شمیرلو پروسه لا ادامه لري. تر د چارواکو په وینا دغه پروسه تر ډیره حده بشپړه شوې ده. د یک شنبې په ورځ په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په جریان کې د نشنلست یا ملت پالو ګوند لږ څه مخکښ بلل شوی دی. دا ګوند د قرغزستان په جنوب کې زیات پلویان لري. د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې لږ تر لږه 90 ګوندونه ولاړ او د دغه هیواد پارلمان صلاحیت لري چې صدر اعظم وټاکي. پاکستان د تورخم لارې چې په افغانستان کې مشتون ریوالو ځواکونو ته اکمالات وړاندې کیږي پرون پرانسته د پاکستان یو سیمهیز مقام رضا خان ویلي د یکشنبه دوره د پای کې له دیلارې یو سلوشل چکونه چې د ناټو لپاره وسایل انتقالول افغانستان ته ووښتل. دغه لارې لشتلجه لسره دی بنده په ملګرو ملتو کې د بشري حقوقو څلورو مدافعینو نن د چین پر حکومت شخ کړی چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي دی د زندانه خوشی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما، اروپایي اتحادیه او یو شمېر نورو اروپایي سازمانونو مخکې له د نوبل د جایزې د سولې د جایزې د ګټونکي د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. په چین کې د بشري حقوقو فعال لیو شوبو چې د نوبل د سولې جایزه یې سشکال وګټله دغه جایزه نن د بیجنګ د تیانامین چاوک قربانیانو ته وړاندې کړه. په 1990 کال خلکو په دې څلورلارې کې د ډیموکراسۍ په پلوي ستر لارین وکړ چې په ځواب کې د چین حکومتي قوا ډزې وکړې او صلحاو اعتراض کوونکي ووژل. د جرمني جمهور رئیس کریستیان ولف نن روسیې ته روان دی او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او اقتصادي روابط څاري. په دغه 5 ورځني سفر کې د روسیې جمهور رئیس په مسکو کې د او دغه د روسیې په بیلابیلو شهرونو کتنه کوي او هڅه کوي چې د جرمني لپاره د اقتصادي پروژو پانګونې لپاره امکانات وڅېړي. د سربیا په مرکز بلګراد کې د همجنس بازانو پر رسمي گذشت کې ګڼ شمېر کسان جوبل سولاو نیول سوي دي او اټکل سوي چې په بلوا کې تر 1 میلیون یورو زیات تاوان پیش سوي. شیار خو اعتراض کوونکو پرون له هغو پولیسو سره خوډه وکړ چې د همجنس بازانو د رسمي گذشت ساتنې لپاره راوتلي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د بالکان هیوادونو په سفر وتلی او په ترڅ کې به یې بوسنیا، سربیا او کوسوو ته ولاړ سي. او د هنګری صدر اعظم خبر ورکړ چې پولیسو د هغې کمپنۍ رئیس نن توقیف کړ چې په سیمه کې د زهرجنو موادو د خپرېدو سبب شوی و. ویکتور اوربان ویلي حکومت باید د هنګری د المونیمو د تولیداتو او سوداګرۍ د شرکت سرمایه کنګل کړي.
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د سولې د عالی شورا پر ترکیب انتقاد وکړ او ویل چې په دې شورا کې یو شمېر داسې کسان غړي توب لري چې د هیواد د ناخوالو او بدبختۍ لور ته بيولای دي.
زه هیله من نه یم منځګړې قوت په کار او منځګړې خلک په کار وشي هغه کولی سو اعتماد هم د طالبانو جلب کړي او هم د حکومت تایید وړي.
یو شمېر افغان سوداګر شکایت کوي چې سره له دې چې پاکستان د ناتو د اکمالاتو پر مخ په پوله بیرته پرانستلې خو د تورخم پوله لا هم د افغان سوداګرو په وړاندې تړلې پاتې ده او د سوداګرو ډیر مالونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
زمونږ تقریبا 3000 کانټینر یو سال ته ولاړ دي او په هر کانټینر باندې 2 لک درې درې لک کالدار ډیمریج راغلی دی.
د افغانستان په اړه په یو شمېر نور موضوعاتو پر راپورونو سربېره اوري چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی امنیتي سلاکار جیم جونز وایي پاکستان هغه چې لازم ده د تروریزم پر ضد هڅو کې همکاري نه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې عالي شورا به په افغانستان کې د سولې د پروسې په بریالي کولو کې ګټوره تمامه نشي. د دې جرګې یو شمېر غړو نن وویل د سولې د عالي شورا په جوړښت او ترکیب کې سمه پاملرنه نه ده شوې او تر ډیره هغه کسان پکې غړیتوب لري چې د هیواد ناخوالې او بدبختۍ راوړي دي. خو د سولې د عالي شورا غړي وایي چې دا شورا به په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي او هرومرو به په دې برخه کې یوه ښه نتیجه ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
وروسته تر هغه چې د سولې د عالی شورا رئیس وټاکل شو او په نګدې راتلونکو کې به د شورا خپل فعالیتونه پیل کړي د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دې شورا په جوړښت انتقادونه کوي او پایلو ته یې د شک پستر ګوري. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دوشنبه په ورځ د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د برهان الدین رباني ټاکل کېدو ته په اشاره وویل چې په نوموړي شورا کې تر ډیره هغه په خوانی جهادي مشران، قوماندانان او نور کسان ټاکل شوي چې په یو ډول د هیواد ته ستونزې راولاړې کړي دي. د جرګې غړی ډاکټر کبیر رنجبر هم دې موضوع ته غوتنیسی او وایي چې د دې شورا جوړېدل قانوني اړخ نه لري او هیڅ کله نشي کولای چې د دولت وسلوال مخالفان سولې ته رامات کړي.
دا معمولا یو اضافي بوج دی هم د دولت په بودجه باندې هم په وخت او نتیجه اغاز نه دی چې موږ باید تیتم ولرو. د عالی شورا ته خصوصا ترتیبي خورا غیر مناسب ترکیب دی. زه هیله من نه یم منځګړی قوت په کار او منځګړی خلک په کار وشي هغه کولی سو اعتماد هم د طالبانو جلب کړي او هم د حکومت تایید وړي. حساسیت د دوی په مقابل کې موجود نه.
د موبایل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید ښه حکومتداري رامنځته، د فساد مخه ونیول شي او په سیمه ایزه او نړیواله سطحه په دې هیواد کې د موجوده ستونزو د حل لپاره هڅې وشي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سولې د عالي شورا له جوړېدو نه وروسته چې 9 تنه غړي لري، د یکشنبه په ورځ د ارګ په ماڼۍ کې د تړلو دروازو تر شا غونډه کې پخوانی جهادي مشر او د ولسي جرګې غړی برهان الدین رباني د دې شورا د مشر په توګه وټاکل شو. د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه د ښاغلي رباني له ټاکل کېدو سره سم ځینو مدني ټولنو او سیاسي اشخاصو انتقادونه وکړل او ویل چې نوموړی او د دې شورا ډیر شمېر نور غړي هغه کسان دي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې یې وسلوال مخالفت درلود او دوی نشي کولای چې طالبان او حزب اسلامي د سولې خبرو اترو ته وهڅوي. خو د سولې د عالي شورا او د ولسي جرګې غړی ولالو دین د سولې عالی شورا مهمه بولی او وایي چې دا شورا به وکولای شي په دې هیواد کې دایمي سوله ټینګ کړي.
کدا جرګه په لومړي سر کې نتیجه ورنکې هیله ده چې پراتون کې به نتایج په مراتب شي. جمهور رئیس د اساسي قانون د حکم په اساس باندې صلاحیت لري چې په دغه ملي او سیاسي مسایلو کې عام رایو ته مراجعه وکړي، د ریفرندم په شکل باندې د اساسي قانون درج کړی ده. دا بیس او اساس په قوانینو کې لري. ځکه دا یو مثبت او ښه قدم دی. موږ باید ته د قدر په سترګه باندې وګورو.
د سولې عالی شورا د سولې د ملي مشورتي جرګې له اساسي پریکړو څخه ده چې 8 ښځې هم پکې غړیتوب لري او نړیوالې ټولنې هم ملاتړ کړی دی. ویل کیږي چې دا شورا به په نږدې راتلونکي کې خپله کاري تګلاره جوړه او په څو کاري کمیټو به وویشل شي تر څو د وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې اترې چټکې کړي. خو په افغانستان کې د شته ستونزو او ناامنیو ټولو اړخونو ته په پام دا وړاندوینه سخته برېښي چې آیا د سولې عالي شورا به په دې هیواد کې دایمي سوله چې د ټولو افغانانو نو هیله ده راولي او کنه.
و مورید چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو د سولې د عالي شورا پر ترکیب انتقاد وکړ او ویل چې په دې شورا کې یو شمېر داسې کسان غړیتوب لري چې د هېواد د ناخوالو او بدبختۍ لور ته بیولای دی. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا ته ډېر هیله من نه دي. دوی د شورا پر ترکیب ډېر انتقاد کړی دی. د افغانستان د چارو کارپوه وحید مجده هم ورته نظر لري او وایي په دې شورا کې یو شمېر داسې کسان هم شته چې د دې شورا ځینې غړي په جنګي جرمونو تورن بولي او د هغوی د محاکمه کېدو غوښتنه کوي. نو د ښاغلي مجده په وینا کله چې په شورا کې دغسې نظریات موجود وي هغه به څنګه وکولی شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بوزي؟ ښاغلي مجده، نن مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
زه بیا افغان په صفت ډېر ته لیوال یم چې باید په افغانستان کې سوله راشي. دا سوله د هر افغان امید دی، خو باید په دې هڅه یو مشخص استراتیژي موجود وي چې موږ پوه شو چې اصلا دا کار څنګه کېږي، څنګه ترسره کېږي. تر هغه ځایه پورې چې موږ ګورو مثلا شورا جوړېږي، داسې یو شورا چې په هغه کې فلسفو کسان یو ځای شوي دي، خو په دې کسانو کې داسې کسان دي چې یو بل سره مخالفت لري. مثلا تاسو وګورئ په دې کې د پخوانی جهادي مشران شامل دي او هغه کسان هم شامل دي چې د همدغه جهادي مشران د محاکمې غوښتونکي دي. نو دغسې کسان دغسې مختلف نظریات څنګه په یو شورا کې سره غونډېږي او بیا دوی وکولی شي چې طالبانو سره خبرې وکړي؟ البته په دې کې یو بله خبره هم کله کله اورو چې هغه دا دی چې دا کسان چې په دې شورا کې سره راغون شوي دي نشي کولی طالبانو سره خبره وکړي، ځکه چې دوی طالبانو سره په جګړه کې واقع شوي دي. خو زه فکر کوم چې هر څوک چې په دې شورا کې شمولیت ولري طالبان هغه نه مني، ځکه چې طالبان ویلي دي چې په دې شورا کې داسې کسان دي چې هغوی اصلا سولې ته ژمن نه دي او موږ د خلکو سره خبرې نه کوو. نو چې دا شورا د زمده خلکو سره د خبرو لپاره جوړ شوي دي او هغوی دا نه مني، نو معلومه خبره ده چې موږ باید دومره زیات هیله من ونه اوسو.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید مجده چې د سولې د عالي شورا د جوړېدو په اړه خپل نظر څرګنده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم وایي چې له طالبانو سره د یوې مودې رئیسې تماسونه دوام لري او د سولې د عالي شورا له جوړېدو سره به دا تماسونه په لا جدي او رسمي ډول دوام وکړي. د طالبانو سره اوسني تماسونه دې ته ورته وبلل چې یو هیوادوال له خپل بل هیوادوال سره لري. ولسمشر کرزی له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې ټاکل شوی نن خپره شي د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د ورستی راپور باب وویل: له طالبانو سره زموږ خبرې هماغسې دي چې د یوه هیواد اوسیدونکی له یوه بل سره کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره په کابل کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د پټو خبرو موضوع افشا کړې وه. دغه راز د ځینو منابعو په حواله خبر ورکړ چې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب په دې خبرو کې برخه لري، د ملا عمر په مشرۍ د کوټې شورا ورته بشپړ صلاحیت ورکړی دی. په داسې حال کې چې طالبانو تل د دولت له دولت سره د سولې د خبرو په اړه ډېر ژر عکس العمل څرګند کړی او هغه تل رد کړي، په دې اړه تر اوسه کوم بیان نه دی ورکړی. کاغلی کرزی دغه راز له CNN تلویزیون سره په مرکه کې په څرګندونو کې دا هم ویلي چې له طالبانو سره دا تماسونه د منظم او رسمي تماسونو شکل نه لري، بلکې تر ډېر غیر رسمي شخصي تماسونه دي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی وایي د امریکا متحده ایالات د افغانانو د روغې جوړې د هڅو ملاتړ کوي، خو په دې باور دی چې په هغو وروستیو رپورټونو کې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د پټو خبرو په اړه ویل شوي مبالغه شوې ده. ریچارډ هولبرګ چې په لندن کې په دې اړه څرګندونې کولې وویل امریکا په دې خبرو کې مستقیما ښکېله نه ده او دا خبرې او خود دې خبرو ملاتړ کوي، ځکه چې په هغو کې د امریکا ستراتیژیکي ګټې نغښتې دي. هولبرګ وویل هغه طالبان چې له شخړو لاس اخلي له القاعده سره اړیکې شلوي او د افغانستان اساسي قانون ته غاړه ږدي کولی شي چې په دې خبرو کې برخه واخلي. اوس به هم د سولې په اړه د یو افغان ماشوم نظر واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
محمد داوود اخلاقي د کوټ څخه خبرې کوم. زه د ټول طالبان څخه احترامانه خواهش کوم چې نور خپل ځوانان مشران ما وژني، خپل وطن جوړ کړي. رحمان بابا وای کار د ګلو کاچ سیمه د ګلزار چې ازغه ما کار په شو کې بډی خاص.
لکوټي څخه یو افغان ماشوم چې د ازادي رادیو د سبت د پیغام سبتولو په ماشين کې خپل نظر د سولې په باب ایښیو. تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو د پیغامونو ماشين ته زنګ ووهئ او د افغانستان په هر موضوع مو چې غوښتي وي کولای شئ خپل نظر په دې ماشين کې امپریګدې. موږ د ازادي رادیو په پرلپسې پروګرامونو کې تاسو نظرونه خبرو. د کونړ ولایت چارواکو د وسلوالو طالبانو هغه ادارت کې ویلي او تیر شپې د دې ولایت په مرور ولسوالۍ کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو یو ګډ پوځي مرکز نیولې دی. په دې اړه د کونړ د والي د سرګندونو تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته ویل چې د مرور ولسوالۍ د غاخي کانډو له سیمه تر وسه نړیوال ځواکونه نه دی راوتلي او نه هم طالبانو د غنظامي مرکز نیولې دي. هغه ویل کچیرته نړیوال ځواکونه له غاخي کانډو خپل سرتيري راوباسي نو به هم افغان سرحدي پولیس ځواکمندي او له خپل سنگرونو به دفاع کوي، خو کچیرته کومک ته اړتیا ولري نو په هغه صورت کې به نړیوال ځواکونه هلته د مرستې لپاره ورزي.
زمون سرحدي د دې په منډي لري چې خپل سرحدات وساتي. هغه ضرورت وخت هغه ووسم کوم کوي.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر هم د طالبانو په لاسونو د نظامی مرکز د نیونی داوا او له هغه ځایه د نړیوالو سرتیرو راوتل بې ځای خبره غني او وایي چې د دوی یو سرتیر هم د غاخي کندو څخه بلخواته د مرکز د خالی کول په نیت نه دی لګل شوی. خو د کونړ یو امنیتي مسول چې د نوم خودلو څخه ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه نړیوالو ځواکونو خپل ټول سرتیری د سرخیلو تکو په وسیله د غاخي کندو څخه کوم بلور ته وړي دي. هغه وایي باید نړیوالو قواو ټول ځواک په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړي څو د وسلو والو طالبانو د تګ او راتګ مخاوني ولشي. طالب وایان زبیح الله مجاهد به دا وکوي چې د غاخي کندو نظامی مرکز د څو ورځو پر لپسې محاصره څخه ورسته نیولې او په کې پرتی وسلې او مهمات تر لاسه کړې دي. کچیرته پر اختیا هم نړیوالو ځواکونو د غاخي کندو نظامی مرکز خالی کړی وي نو په کونړ کې به دا دریمه فوزی اډوي چې بهرني سرتيري تر راوځي. د یادونه ورده چې د غاخي کندو د مروري ولسوالۍ پوري وندا د ډیورن په کرخه پرته داسې سیمه ده چې د کوزی پښتونخوا د باجوړ نارامي جنسي سره وګده پوله لري او د کونړ دولتي چارواکي همدا شکایت کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د پولي اخوا روزل کیږي او بیا د حملو لپاره کونړ ته رالیږل کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ. موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خارونو او کلو بانډو خبرونه آزادی رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 818 شمېرې ته د یو اس ام اس له استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبریال شي. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لېږلی شئ، دا هم کولی شئ چې 818 شمېرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولېږئ. د اتصالاتو د شرکت 818 شمېره د آزادی رادیو د افتخاري خبریال لپاره. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره لویو خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسادآباد کې د اف ام په 3.5 چپه هم اوریدل کېدای شي. یو شمېر افغان سوداګر شکایت کوي چې تورخم لوی لاره چې په دې وروستیو کې د ناتو د اکمالاتو پر مخ تړل شوي وه بیرته پرانستل شوي، خو د افغان سوداګرو په وړاندې لا تړلې پاتې ده. دوی وایي په سلګونو کانتینرونه سوداګریز مالونه له همدې امله په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له پاکستانیو چارواکو سره خبرې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د زکیه غیاسي راپور ته.
پاکستان د تورخم لوی لار په خپل خاور کې د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو په غبرګون کې تړلې وه چې د تیرې یکشنبه په ورځ د ناټو د اکمالاتو پر مخ بیرته پرانیستله، خو افغان سوداګر وایي دغه لار لا هم د دوی پر وړاندې تړلې پاتې ده او لا هم د عملې په سلګونه کانتینر سوداګریز مالونه د کراچۍ په بندر کې ولاړ دي. یو افغان سوداګر خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو د تورخم لار په نامعلوم سبب ان یو میاشت مخکې تړلې وه، خو د پاکستان په خاوره کې د ناټو ځواکونو وروستي بریدونه ورته لویه بهانه شوه. الکوزي وایي اوسمهال د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو له 4000 زیات کانتینر چې د خوراکي توکو سربیره نور بیلابیل مواد پکې پراته دي افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
ډېره مشکله خبره ده چې زمونږ تقریبا 3000 کانتینر اوس هلته ولاړ دي او دې باندې ډیمریج راځي. په هر کانتینر باندې ډیمریج راغلی دی، زمونږ لپاره ډېره طاقت پرسا ده. او بل طرف نه زمونږ په بازارونو کې مواد کم شوي دي، ډېره زیاته قیمتي راغلې ده. تر اوسه پورې دا مشکل نه دی حل شوی. د ناټو اتصالات پرون خلاص و، رسمن خلاص و او اقالي موټر ته اجازه ورکړل شوه چې دوی دې لاړ شي. او د بل طرف نه د پاکستان ټول اموال په نورمال شکل باندې ترانزیت کیږي زمونږ د لارې نه. د دوی موټر راځي په داخل د افغانستان کې او زمونږ ترانزیت بند شوی دی.
خو د افغان سوداګرو د دې ستونزې د حل د څرنګوالي لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې دا ستونزه یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې او د حل ډاډ ورکړل شوی. د نوموړي وزارت ویان احمد فرهاد افغانزی وایي که څه هم دوی ته د پاکستاني چارواکو لخوا د لارې د خلاصېدو ډاډ ورکړل شوی، خو وایي چې یو ځل به بیا له دوی سره په تماسونو کې هغوی ته خپله ژمنه ور په یاد کړي.
همغه ورځ چې زموږ سوداګر شکایت کړی و د پاکستان له سفیر نه وغوښتل چې موږ وزارت ته راشي او دې پکله موږ ته معلومات ورکړي. تقریبا دوه ساعته ملاقات درلود د پاکستان سفیر سره په همدې اکله، او د هغوی نه وغوښتل چې هر څومره چې زر کېږي دا مشکلات او ستونزې باید حل شي. نو هغوی موږ ته وعده ورکړه چې موږ تلاش کوو چې هر څومره چې زر کېږي دا موضوع حل شي. نو بیا هم اوس که زموږ تاجران بیا هم شاکید دی چې هغوی ترانزیتي مشکل لري پاکستان سره، خو بیا هم هغوی سره په تماس کې شو، ولې داسې ستونزې زموږ تجار ته رامنځته کېږي.
پاکستان په داسې حال کې پر افغان سوداګرو ترانزیتي لار بندوي چې په دې وروستیو کې له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې د لسیزو زاړه تړون پر ځای یو نوی تړون هم لاسلیک کړی. خو بل پلو بیا افغان سوداګر وایي چې پاکستان وخت په وخت خپل ژمنې ماتوي او افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او باید افغان چارواکي ورسره په دې اړه جدي خبرې وکړي.
د یو شمېر افغان سوداګرو د شکایتونو په باب مو راپور واورید. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت چارواکي وایي په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. د کډوالو د وزارت چارواکو نن په دې اړه په کابل کې په یوې خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړي چې تفصیل یې د معصوم میوند په راپور کې اورو.
افغان حکومت په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو په هدف د دوه هیوادونو له چارواکو سره د نوو مذاکراتو خبر ورکړ. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر جماهر انوري وایي چې په ژنیوا کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر د یو شپېتم کلیزې په مراسمو کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره خبرې اترې کړې دي.
قراره کې ما با هیئت ایرانی اونجا صحبتای داشتیم. دو میلیون
له ایرانی پلاوی سره مو چې خبرې وکړې دي. په دې وروستیو کې شاوخوا دوه میلیون افغانان د دوی دغه کار هدف دا و چې پوسی څومره افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي چې اسانتیاوې ورته برابرې کړي، لکه د کار کولو جواز او هغه افغانان چې په ایران کې ودونه کړي د اولادونو لپاره چې اتلس کلن سي د ایران تابعیت ورکول. ښاغلی انور زیاته کړه چې د افغان کډوالو لپاره د کار د جواز د ورکولو په اړه هم خبرې کړې دي. د کډوالو چارو وزارت چارواکي وایي په هغه پریکړه لیک کې چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره لاسلیک سو، د افغان ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو د موضوع لپاره هم یادونه سوې ده. جماهر انور زیاتوي چې له پاکستاني چارواکو سره هم په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د هویت کارتونو د تمدیدولو په اړه خبرې کړې. هلته پر دې خبرې وسوې چې د افغانانو د هویت کارتونه درې کاله نور هم تمدید سي. بله خبره دا وه چې د افغان کډوالو ځورول اوس هم کم سوي، خو دغه ستونزه دې په بشپړه توګه له منځه ولاړه سي. د راپورونو له مخې ایران هره ورځ په لسګونو افغان کډوال له خپلې خاورې ستنېدو ته اړ باسي. بلخوا په دې وروستیو کې په پاکستان کې هم افغان کډوالو د پولیسو او امنیتي چارواکو د ناسم چلند په اړه شکایتونه کړي دي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې که افغان حکومت په جدي توګه د دغو دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې ونه کړي، په دغو هیوادونو کې به نه یوازې د افغان کډوالو ستونزې هوارې نه سي، بلکې زیاتې به سي.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت په خوانی امنیتي سلاکار جیمز جونز وای پاکستان هغه څه چې لازم ده د تروریزم پر ضد هڅو کې همکاري نه کوي. جیمز جونز چې تیرونه له خپلې وظیفې استعفا وکړه، له شپیګل انلاین خبرونه سره په مرکه کې د پاکستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د هڅو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د راتلونکي په اړه یو لړ څرګندونې کړې. رضوان مرادی تفصیل راوړوي.
د شپیګل انلاین د دې پښتنې په ثواب کې چې ولی پاکستان اوس هم د تروریزم په پټنځای او د دې هیواد قبایلی سیمې د تروریستانو پر روزنیزو مرکزونو بدل شوې دي، د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار ویلي پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې په ځینو برخو کې همکاري کوي. د مثال په توګه په سواد او جنوبي وزیرستان کې عملیات په خطوګه پر مخ لاړل، خو بیا هم په دې لړ کې لا زیاتو ګامونو ته اړتیا ده چې باید پاکستان یې پورته کړي. جیمز جونز وایي که پاکستان غواړي چې په دې مبارزه کې د نړیوالې ټولنې همکارې او شریک وي، نو باید نړۍ ته وښيي چې دا هیواد د تروریزم پر ضد مبارزه کې جدي ده. په دې اړه چې د تروریستانو پر ضد د پاکستان د پوځ مبارزه ناکامه شي، نو آیا دغه هیواد به د متحده ایالاتو راتلونکي پوځي هدف وي؟ د سپینې ماڼۍ پخوانی امنیتي سلاکار ویل که په خوشبینانه توګه وایم، نو د ملګرو هیوادونو او متحدینو په همکارۍ سره به پاکستان وکړی شي چې د دې احتمال مخه ونیسي، خو موږ باید په دې حقیقت پوه سو چې که سمه پاملرنه ونه کړو، نو کېدای شي چې داسې تحولات رامنځته شي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د هندوکش د غرونو په سیمه کې دښمن څوک دی، جیمز جونز وایي زمونږ دښمن دغلته سخت دریځ دی چې نه یوازې پر امریکا بلکې په اروپا هم بریدونه کوي. هغوی تاوتریخوالی ته لامن وهي او زمونږ د ژوند څرنګوالی له خطر سره مخامخوي. دا هغه ګواښ دی چې په نږدې راتلونکي وخت کې له منځه نه شي تلای. آیا ناټو د یو پیاوړي او فعال ائتلاف په توګه په افغانستان کې ناکام شوی دی؟ ښاغلی جونز ویل نه، زه فکر نه کوم. د ناټو تړون ګڼ شمېر غړو هیوادونو افغانستان ته خپل سرتیري او منابع لیږلي. دغه هیوادونه په زیاتو کارونو بوخت دي او د دې ماموریت وروستۍ پاڼه لا نه ده اړول شوې. موږ باید انتظار وباسو چې ووینو چې په افغانستان کې دا انتقالي دوره څرنګه پر مخ ځي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار ویلي د افغانستان او پاکستان په اړه واشنگتن د اوږدې مودې تعهد لري، خو د تل لپاره به دغه شاوخوا یو لک امریکایي سرتیري چې اوس یې په افغانستان کې لرو په دې هیواد کې نه وي پاتې. موږ غواړو چې افغانان په خپله مسؤلیتونه پر غاړه واخلي، خو د اوږدې مودې د ثبات او د اوږدې مودې اقتصادي پروګرامونو او ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو لپاره به متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره وي. نوموړی شپیګل آنلاین سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور د سیمې د هیوادونو په ګټه دی. جیمز جونز ویلي چین د افغانستان په اړه په خاص توګه په دې هیواد کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په باب اندېښنه لري او موږ له چینایي مقاماتو سره په دې اړه یو څه خبرې هم کړې دي. دغه راز یو باثباته افغانستان د ایران په ګټه هم دی. شپیګل آنلاین د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له پخواني سلاکار پوښتنه کړې چې آیا د امریکا لپاره د افغانستان جګړه اوس هم یوه اړتیا ده او که څنګه. جیمز جونز په ځواب کې ویلي که چیرته د امریکا دا دریس په خواسمو نو اوس به هم صحیح وي. موږ د افغانستان له خلکو سره ژمنه کړې چې د هغوی لپاره به ښه راتلونکی او د هوسای ژوند ترڅنګ ښه فرصتونه برابرو.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د پخواني امنیتي سلاحکار جیمز جونز وروستۍ څرګندونې مو واورېدې. په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسېد. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. زرغونه منګل سړیو ته راغلې، مهرباني وکړئ.
مننه ستاسو څخه شنونده های ګرامی، سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجلې خبری با شماستم. در جریان برنامه هم از بیانات امروزی تعداد از اعضای ولسی جرگی کشور مشنوین که ترکیب شورای عالی سال مورد انتقاد قرار دادن.
نه جامعه جهانی خود به ایسه ناظر بگیره تنها، نه حکومت افغانستان، نه بگویه که علا و بلا دگردن همی شورا.
ای در حال است که تعداد ترکیب فعلی که شورای عالی ساله مناسب میپندارن.
شخصیت های بسیار مهم ملی جهادی سیاسی در این شورا حضور دارند، برخلاف کمیسیون مصالحه که در رأس جناب آقای صبغت الله مجددی قرار داشت.
این موضوعات و گزارش های دیگه خبری را دنبال میکنیم، ولی نخست جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط ها تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان به ایجاد شورای عالی صلح در کشور خوشبینی ندارند. صدر اعظم بریتانیا میگوید کارمند یک مؤسسه سیهی در افغانستان شاید در جریان تلاش برای نجاتش از سوی نیروهای آمریکایی کشته شده باشد و پنج حزب در انتخابات قرقیزستان توانستند بیشترین کرسی های پارلمان کشور را به خود اختصاص دهند. مشروع خبرها. تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان به ایجاد شورای عالی صلح در کشور خوشبینی ندارند. با باور آنها در ترکیب شورای عالی صلح توجه لازم صورت نگرفته و بسیاری از اعضای آن افراد هستند که در آوردن ویرانی و بدبختی ها در کشور دست دارند. نورالحق علومی یکی از اعضای ولسی جرگه میگوید که عضویت و انتخاب برخی از افراد در این شورا مانع می شود تا طالبان مسلح به گفتگو حاضر شوند.
نه جامعه جهانی خود به ایسه ناظر بگیره تنها، نه حکومت افغانستان، نه بگویه که علا و بلا دگردن همی شورا مستقل از هرچی که میکنه اینها کنن. هیچ کدام به این شکل نتیجه نمیته. دست جمع تشخیص کنیم کیها را بیافیم، چیها را بیافیم، عوام فریبی از افغانستان دور کنیم. چنین شکل است که هنوز هم در بین خود اینا جور نیستن.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان اخیراً به دنبال برگزاری کنفرانس کابل از سوی رئیس جمهور کرزی معرفی شد. اعضای شورای عالی صلح میگویند که تلاش‌های آنها برای تأمین صلح و ثبات در کشور جدی است و در این مورد حتما نتیجه مطلوب به دست خواهد آمد. جزئیات بیشتر در ادامه همین مجله خبری. صدر اعظم بریتانیا میگوید کارمند یک مؤسسه سیهی در افغانستان شاید در جریان تلاش‌ها برای نجاتش از سوی نیروهای آمریکایی کشته شده باشد. دیوید کامرون در این مورد با احتیاط برخورد کرده و گفت که اصل موضوع معلوم نیست و تحقیقات مکمل در این باره صورت خواهد گرفت. لندن نورگروف که به تاریخ 26 سپتامبر از سوی افراد مسلح در ولایت کنر ربوده شد، به روز جمعه 8 اکتبر به قتل رسید. بعضی گزارش‌ها میگویند که خانم نورگروف در نتیجه یک بمب که توسط طالبان جاسوسی شده بود کشته شده است. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که به دنبال حل مشکلات افغانهای مهاجر در ایران و پاکستان صحبتهای تازهی با مقامات این دو کشور داشته است. جماهر انوری امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در 61 سالگرد ایجاد اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو، در کنار ملاقات با مقامات ایرانی و پاکستانی، توافقنامه جدیدی را با هیئت ایرانی هم به امضا رسانده است.
قراری که ما با هیئت ایرانی اونجا صحبت های داشتیم و در ای اواخر حدوداً 2 میلیون افغان ثبت راجستر یا سرشماری کردن. منظور از این هدف میست که تا به رزوا اول خوب بدانن که در ایران چه تعداد افغانای ما در اونجا زندگی میکنن به شکل پناهنده و بعدنم به رزوا تسهیلاتی را باید فراهم بکنن از قبیل ارائه جواز کار.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان همچنان گفت که در دیدار با مقامات پاکستانی موضوع تمدید کارت‌های شناسایی افغان‌ها در آن کشور را نیز مورد بحث قرار داده است. و یه خبر ورزشی که تیم کرکت افغانستان امروز در مسابقات با تیم کنیا شکست خورد. در مسابقه امروز افغانستان در اوور 43 تمامی بازیکنانش را از دست داد و توانست 188 امتیاز کسب کند، اما کنیا در اوور 41 توانست با 189 که هدف مسابقه امروز تعیین شده بود دست یابد. پیش از این افغانستان در مسابقه 4 روزه و یک مسابقه یک روزه کنیا را شکست داده بود، اما در مسابقه دوستانه امروز و یک مسابقه که در آغاز این دور بازی ها صورت گرفته بود افغانستان شکست خورد. ناظرین بین المللی انتخابات از برگزاری انتخابات پارلمانی در قرقیزستان استقبال کردند. مارتین هوگلون تنظیم کننده ماموریت نظارت از انتخابات قرقیزستان از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز در بشکک به خبرنگاران گفت که این انتخابات با اطمینان کمیسیون مرکزی انتخابات و یا همه‌پرسی مشخص صورت گرفت.
I have observed a number of elections in Central Asia.
من از انتخابات زیاد در سالهای گذشته در آسیای مرکزی نظارت کردم، اما باید بگویم که این نخستین انتخابات در آسیای میانه بود که نمیتوانم پیش بینی کنم که نتیجه آن چی خواهد بود. بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی در قرقیزستان، 5 حزب توانستند تا کرسی های را در پارلمان آن کشور به دست آورند، اما گفته می شود که حزب ملیتگرای اتاجارت تا اندازه از سایر احزاب پیشی گرفته است. سپس حزب سوسیال دموکرات و به تعقیب آن حزب ارنمیس که در حمایت روسیه قرار دارد و همچنان احزاب ریسپوبلیکا و اتا مکن قرار دارند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز واشنگتن را به قصد یک سفر 3 روزه به بوسنیا و سربیا و کوزوو ترک کرد. در آغاز او امروز وارد بوسنیا خواهد شد و قرار است با رهبران این کشور در مورد اوضاع بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در آن کشور گفتگو کند. سفر بعدی خانم کلینتون به بلگراد خواهد بود و در آنجا با رهبران صربستان درباره کوزوو و سایر مسائل مربوط به ثبات منطقه‌ای صحبت خواهد کرد. حزب حاکم روسیه در انتخابات محلی در بسیاری از ولایت‌های آن کشور به پیروزی رسیده است. این انتخابات دیروز در روسیه برگزار شد و به این ترتیب قدرت حزب حاکم در آن کشور را تضمین کرد. حزب روسیه متحد که توسط ولادیمیر پوتین صدر اعظم آن کشور رهبری می‌شود، بالای پارلمان روسیه نیز تسلط کامل دارد. بر اساس نتایج این حزب در حدود 60% آرای 6 ولایت روسیه را در انتخابات دیروز کسب کرده، در حالی که این ارقام در انتخابات محلی پارسال روسیه 50% بود. تلاش‌ها به هدف پیدا کردن 8 تن از ناپدید شده های یک کشتی در بحیره سیاه ادامه دارد. این کشتی منگولیایی امروز با 12 عملی روسی و اوکراینی در بحیره سیاه غرق شد که در نتیجه عملیات جستجو 4 تن از آنها از میان آب نجات داده شدند. کشتی واصله که محموله پارچه های فلزی را حمل می کرد، قبلا یک پیام اضطراری را به تنگی کرچ که در میان بحیره سیاه و دریای آزوف اوکراین واقع شده فرستاده بود. و دو امریکایی و یک بریتانیایی جایزه نوبل سال 2010 میلادی را در بخش اقتصاد به دست آوردند. آنها جایزه امسال را به خاطر ارائه تئوری ها در مورد اینکه چگونه پالیسی های اقتصادی باعث بیکاری می شود دریافت کردند. اکادمی ساینس سویدن امروز اعلان کرد که این جایزه برای پیتر دایموند، دالی مورتنسن و کریستوفر پیزارتس اعطا شده است. جایزه نوبل در بخش اقتصاد توسط آلفرد نوبل، کشاف دینامیت که اصلا سویدنی است، در وصیت‌نامه سال 1895 وی ذکر نشد بود، اما بعداً توسط بانک مرکزی سویدن به کمیته نوبل شامل شد و برای نخستین بار در سال 1969 میلادی اعطا شد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان ترکیب شورای عالی سال را مورد انتقاد قرار داده و گفتند اکثر اعضای این شورا افراد هستند که در بدبختی های افغانستان دست داشتند. در این حال تعداد ترکیب شورای عالی سال را مناسب پنداشته می گویند این شورا در تلاش هایش موفق خواهد شد.
شخصیت های بسیار مهم ملی جهادی سیاسی در این شورا حضور دارند، برخلاف کمیسیون مصالحه‌ای که در رأس جناب آقای سبحت‌الله مجددی قرار داشت.
در گزارش های بین المللی می شنوید که گروه شورشی سنی در ایران می گوید آنها یک دانشمند هسته‌ای آن کشور را اختطاف کردند و هر معلومات مخفی درباره برنامه هسته‌ای ایران را که به دست می آورند افشا خواهند کرد. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتن شورای عالی از سال در راستای موفقیت پروسه سال در کشور مسمر واقع نخواهد شد. به باور اونا در ترکیب شورای عالی از سال توجه لازم صورت نگرفته و تعداد زیاد از اعضای این شورا افراد هستند که در آوردن ویرانی ها و بدبختی ها در کشور دست دارند. اما اعضای این شورا میگن شورای عالی از سال برای تامین سال و ثبات در کشور تلاش جدی میکنه و در این زمینه حتما نتیجه مطلوب را به دست خواهد آورد. سعید فتی محمد بها و جزئیات بیشتر.
پس از آن که رئیس شورای عالی صلح در افغانستان تعیین گردید و قرار است فعالیت این شورا به زودی آغاز گردد، برخی از اعضای ولسی جرگه ترکیب شورای عالی صلح را مورد انتقاد قرار داده و نتیجه آن را به دیده شک می نگرند. این نماینده های مردم در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه با اشاره به گزینش برهان الدین ربانی به حیث رئیس این شورا گفتند که بسیاری از اعضای شورای عالی صلح رهبران سابق جهادی قوماندانان و یا هم افرادی هستند که به نحو سبب آوردن مشکلات در این کشور شدند. نورالحق علومی یکی از اعضای ولسی جرگه ایجاد این شورا را غیر قانونی خوانده و گفت که گزینش برخی از افراد مشخص در آن مانع می شود تا مخالفان مسلح را به گفتگو و صلح واداشت.
نه جامعه جهانی خود به این ناظر بگیرد تنها، نه حکومت افغانستان، نه بگوید که علا و بلا دگردن همی شورا مستقل از هر چی که میکنه اینها کنند، هیچ کدام به این شکل نتیجه نمیده. دست جمع تشخیص کنیم کیها را بیافیم، چیها را بیافیم، عوام فریبی از افغانستان دور کنیم. چنین شکل است که انوز هم در بین خود اینا جور نیستن. با چنین آدرس ها مخالفین مسلح دولت افغانستان به اصطلاح مرجیش بسازیم که بیان حل کنن. نه، ناممکن است.
با باور اعضای ولسی جرگه برای آوردن صلح در کشور باید حکومت داری بهتر به وجود آید، جلو فساد گرفته شود و به سطح منطقه و جهان باید برای اعاده ثبات و حل مشکلات موجود در کشور تلاش صورت گیرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که شورای عالی صلح که در حدود 70 نفر عضو دارد، به روز یکشنبه در یک نشست سری در ارگ ریاست جمهوری، برهان الدین ربانی یکی از رهبران سابق جهادی را به حیث رئیس این شورا انتخاب کرد. گزینش آقای ربانی به عنوان رئیس شورای عالی صلح انتخاب‌های برخی از نهادهای مدنی و شخصیت‌های سیاسی را به همراه داشت. با گفته آنها بسیاری از اعضای این شورا افرادی هستند که با مخالفان مسلح دولت درگیری‌های مسلحانه داشته و توانایی آن را ندارند تا طالبان و یا هم حزب اسلامی را به گفتگو و مصالحه ترغیب کنند. اما عطاالله‌لودین یکی از اعضای شورای عالی صلح و عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که این شورا خواهد توانست تا صلح دائمی را در کشور به میان آورد.
دا جرگه په لومړي سر کې نتیجه ورنکي هیله ده چې
وای میگوید اگر در ابتدا این شورا به نتیجه مثبت دست نیابد، امید که در آینده بتواند کار مؤثری را در این زمینه انجام دهد. بر مبنای قانون اساسی رئیس جمهور صلاحیت دارد تا در چنین مسائل ملی به آرای مردم عام به شکل رفرندوم مراجعه نماید. من میگویم این یک قدم مثبت است و باید به سویان بدیده قدر بنگریم.
من بعد از قدر پسترگ باندې وګورم.
شورای عالی صلح به اساس فیصله جرگه ملی مشورتی صلح که چند ماه پیش در کابل راندازی شد ایجاد گردیده است. 8 زن هم عضویت این شورا را داشته و جامعه جهانی نیز از آن حمایت کرده است. گفته می شود که قرار است شورای عالی صلح به زودی نحوه فعالیت کاری خود را مشخص نموده و در چوکات چند کمیته تلاش ها برای گفتگو با مخالفان مسلح را آغاز کند.
در حالی که تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان ترکیب شورای عالی از سال مورد انتقاد قرار داده و گفتند اکثر اعضای این شورا افراد هستند که در بدبختی های افغانستان دست داشتند، رئیس جمهور کرزی تایید کرده که از چند به این طرف مذاکرات غیر رسمی با طالبا ادامه داشته. رئیس جمهور کرزی به CNN گفته که حال که شورای عالی صلح با فعالیت خود آغاز کرده، مذاکرات با طالبا به شکل جدی و رسمی ادامه خواهد یافت. این بیانات آقای کرزی در حال صورت میگیره که پروفسور برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان به حیث رئیس شورای عالی صلح تعیین شد. ای در حال است که تعداد از اعضای ولسی جرگه موجودیت بعضی افراد در شورای عالی صلح مورد انتقاد قرار دادن و گفتن این افراد در بربادی افغانستان دست دارند، ولی تعداد ترکیبی شورا را مناسب میپندارند و برای موفقیت تلاش های این شورا ابراز خوشبینی کردند. همکارم قادر حبیب در جریان گفت و شنود با عبدالشکور واقف حکیمی سخنگوی آقای ربانی ازش در مورد امکان موفقیت این شورا در کار سوال کرد. جواب آقای حکیمی چنین بود:
ما فکر می‌کنم یک ویژگی را که شورای عالی صلح داره، شورای عالی صلح
طوری که از نامش پیداست شورای عالی است که شخصیت‌های بسیار مهمی از افغانستان، شخصیت‌های ملی، جهادی، سیاسی در این شورا حضور دارند، برخلاف کمیسیونی مصالحه‌ای که در رأس جناب آقای سبغت‌الله مجددی قرار داشت. این از یک اعتبار ملی و از یک اعتبار بلندی برخوردار خواهد بود.
بله.
چنان و نفته نباید بذاشت که در این شورا هم یک سری از اخصیت هایی که با طالبا همسو و همکار بودن نیز در این شورا حضور دارن. اما این کار بستگی به این داره که ما منتظر بمانیم که چی طرحهایی را این شورا مطرح میکنه و بعد استجابت و قبول طالبان چی به عنوان کل و چی به عنوان گروه های با این طرحها چی خواهد بود.
منتقدین شورای عالی صلح به این باور هستند که حضور رهبران جهادی سابق و در رأس از شورا برهان الدین ربانی که پیش از این در جبهه مخالف با طالبان قرار داشتند و درگیر جنگ چند ساله بودند میتونه که موجب بی‌اعتمادی در روند مذاکرات شود.
باید توجه داشت که طالبان بودند که در برابر همچنان که در برابر حکومت آقای کرزی می‌جنگند، در برابر حکومت مجاهدین هم برابر استاد ربانی، جناب استاد ربانی جنگیدند و باید فراموش هم نکرد پیوسته حکومت مجاهدین پیوسته رای حل در همون زمان هم نیزمه جنگ بلکه مصالحه و مذاکره مطرح میکردن و به همین دلیل بود که در زمان حکومت مجاهدین هم مذاکرات تاشکند صورت پذیر، مذاکرات اشقاباد، مذاکرات اسلام آباد.
بله. اما آقای حکیمی اونا میگن که این مذاکرات موفق نبود، نشد که از رای مذاکرات جنگ تمام شود.
بدون شک اساسا جنگ چی است؟ سبب جنگ فزونخواهی است، توقف نکردن در حدی حق و سهم خودت است. جنگ دلیلش همی است. مذاکرات چی است؟ مذاکرات چی است که همه اطراف متقاعد بسازی که از حدی خودش و از حق خودش تجاوز نکنه به حق دیگران. مغلوب کردن و حق دیگران را سلب کردن صلح به وجود نمیاره.
عبدالشکور حکیمی سخنگوی آقای ربانی در حال امیدواری خود برای موفقیت شورای عالی سال ابراز داشته که لورا بوش خانم رئیس جمهور سابق امریکا مقالی را در مورد احتمال سال و وضعیت زنای افغان نوشته و گفته با ناکامید افغانستان احتمال خطرات و خشونت های جدی مخصوصا در مقابل زنا زیاد است. این مقاله در ارتباط با نشر تصویر یک زن جوان افغان است که گوش و بینیش توسط شوهرش بریده شده. این تصویر سال گذشته مجله تایم نشر شده بود و به گفته رسانه های غرب نشان داد که در صورت ناکامی در افغانستان احتمال خشونت های جدید مقابل زنا زیاد است. شنونده عزیز، بر اساس تازه ترین گزارش که می حال به دست ما رسید، نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته که کشورش از تلاش های افغان ها برای مصالحه استقبال می کنه، اما به این باور است که در گزارش های اخیر که ادیش از مذاکرات مخفی بین حکومت افغانستان و طالبان سخن گفته شده مبالغه شده. ریچارد هولبروک امروز در برلین صحبت می کرد و گفت رئیس جمهور حامد کرزی ایرا واضح ساخته که حکومتش با افراد در داخل گروه طالبان به طور متداوم در تماس است. اما هولبروک در مورد تأکید بیش از حد این تماس‌ها هشدار داد. آقای هولبروک که در جمع از خبرنگارا و رهبرای سیاسی آلمان صحبت می کرد گفت این گزارش ها از واقعیت ها فراتر رفتن و این موضوع را رسانه ها در یک ماه گذشته داغ ساختن. واشنگتن پست هفته گذشته گزارش داد که نماینده های از طالبا که از صلاحیت شورای کویت برمن بودند در جلسات مذاکرات سال اشتراک داشتند. هولبروک گفت که امریکا در این مذاکرات سهم نداره، اما به خاطر از این تلاش ها حمایت می کنه که به جنگ نو سالی افغانستان پایان داده شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:48 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه منگل استم. یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی استین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شمار زیادی از تاجرای افغان شکایت دارند که هنوز آمشاهرای تورخم بر روی اونا مسدود است. این شاهرا کمتر از یک ماه پیش به دلیل حملات هوایی نیروهای آمریکایی در پاکستان از طرف مقامات پاکستانی بسته شده بود، اما به تازگی این شاهرا صرف بر روی کاروان نیروهای ناتو باز شده. تاجرای افغان میخواهند با اونا هم اجازه داده شود تا از طریق شاهرای تورخم اموال خود به داخل افغانستان انتقال بدن. احمد جکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
تاجران افغان میگویند در حال حاضر هزاران کانتینر پر از مواد غذایی و غیر غذایی آنان در بندر کراچی متوقف است. به گفته این تاجران، حکومت پاکستان اجازه نمیدهد این اموال از طریق شاهراه تورخم به داخل افغانستان انتقال یابد. خان جان الکوزه، یکی از این تاجران، در صحبت با رادیو آزادی خواهان بازگشایی شاهراه تورخم برای اموال تاجران افغان شده است.
خطرهای بسیار بزرگ است. 13,400 کانتینر به وجود جو مواد فراکا و مواد استهلاکی و مواد مصرفی افغانی در وجود در کراچی توقف داده شده که تقریبا سر هر کانتینر اضافه از دولت کاندار پاکستانی تا حال دمرج برآمده. یک ضرر بسیار عمده است بر اقتصاد ما و هم بر مردم ما که به خاطری که تقاضا در بازار زیاد است، اموال کم هستند، قیمتی بالا میرن. فعلا که ناتو دین روز رایشان خلاص شده، مگر ترانزیت ما تا هنوز بند است. ما امیدوار هستیم که دولت پاکستان باید توجه بکنن و اموال رها شود.
حکومت پاکستان کمتر از یک ماه پیش در اعتراض به عملیات هوایی طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در قلمرو این کشور، شاهراه تورخم را بر روی کاروان‌های اکمالاتی ناتو و تاجران افغان مسدود کرد. اما این شاهراه بر روز یکشنبه این هفته صرف بر روی کاروان‌های ناتو بازگشایی گردید. تاجران افغان میگویند با آنها نیز باید اجازه داده شود تا از طریق شاهراه تورخم اموالشان را به داخل افغانستان انتقال بدهند. حکومت افغانستان به هدف رفع این مشکل تا حال چه کرده و برنامه‌های بعدیش چیست؟ احمد فرهاد افغانزی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، میگوید مسئولان این وزارت با مقامات پاکستانی در این مورد وارد گفتگو شدند و در جهت رفع این مشکل از جانب مقامات پاکستانی اطمینان دریافت کردند.
از سفیر پاکستان مقیم افغانستان تقاضای ملاقات کرد که ایشان به وزارت تجارت تشریف آورده بودند. با ارتباط مشکلات ترانزیتی تجار افغانی با ایشان تقریبا 2 ساعت ملاقات داشتند که در این ملاقات بالای موضوعات مختلف بحث شد، از او جمله بالای توقف اموال تجار افغانی در بنادر پاکستان که از طرف سفیر پاکستان بر ما وعده داشت که چه زودتر انشاءالله که این مشکل حل خواهد شد.
سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت که کار روی بازگشایی شاهراه تورخم برای اموال تاجران افغان در اولویت کاری آنان قرار دارد و به تلاش‌های خود جهت حل این مشکل ادامه می‌دهند.
در ادامه شکایات تجار افغان باید گفت که زنای تجارت پیشی افغان هم شکایت های خود به یک دلیل دیگه ابراز داشتند. فدراسیون زنای تجارت پیشی افغانستان شکایت دارند که کشورهای کمک کننده با این فدراسیون همکاری لازم ندارند. این فدراسیون از کشورهای کمک کننده می خواهد تا برای صنایع دستی زنای افغان بازاریابی کنه. مسئولین این فدراسیون میگن که بالای استراتژی کار میکنن که فدراسیون زنای تجارت پیشی افغان به پای خود استاد کنه. در ادامه گزارش های خبری باید گفت که وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان گفته که به منظور حل مشکلات افغان های مهاجر در ایران و پاکستان صحبت های تازی را با مقامات این دو کشور داشته. مقامات وزارت به روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفتند که اونا در 61مین جلسه سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها در ژنو توافقنامه‌ای را با مقامات ایرانی به امضا رساندند که بر اساسش عودت مهاجرین افغان بعد از این به شکل داوطلبانه و مسئول صورت خواهد گرفت. منیژه دیوا و جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان در ادامه تلاش‌هایش به هدف حل مشکلات افغان‌های مهاجر به خصوص در کشورهای ایران و پاکستان از گفتگوهای تازه با مقامات این دو کشور خبر می‌دهد. جماهر انوری، وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان، می‌گوید که در 61مین سالگرد ایجاد اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو در رابطه به حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان با مقامات این دو کشور گفتگوهایی داشته است.
قراری که ما با هیئت ایرانی
اونجا صحبت های داشتیم و در این اواخر حدوداً 2 میلیون افغان ثبت راجستر یا سرشماری کردن. منظور از این هدف میست که تا به رزوا اول خوب بدانند که در ایران چه تعداد افغانای ما در اونجا زندگی میکنند به شکل پناهنده و بعدنم به رزوا تسهیلاتی را باید فراهم بکنن از قبیل ارائه جواز کار و بر اولادای افغانای مهاجر در اونجا باید حق ادامه تحصیل و در مدرسه و تحصیلات عالی باید داده شود.
آقای انوری میگوید که قرار است در رابطه با دادن جواز کار به مهاجران افغان در ایران نیز صحبت‌های صورت گیرد. مقامات وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان میگویند در توافقنامه‌ای که در رابطه به حل مشکلات افغان‌های مهاجر در ایران به امضا رسید، موضوع دادن حق تحصیل برای جوانان افغان نیز تذکر یافته است. از سوی هم وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان از گفتگوها با مقامات پاکستانی خبر می‌دهد. جماهر انوری میگوید که با مقامات پاکستانی در رابطه و تمدید کارت‌های شناسایی افغان‌ها در پاکستان صحبت نموده است.
صحبت دو جانبه داشتیم با وزیر سفران پاکستان و هیئت همراهشان و هم صحبت سه جانبه داشتیم با موجودیت کمیشنر عالی ملل متحد. در اونجا صحبتی شد که یعنی کارت‌های افغانی یا همین کارت‌های شناسایی افغانی باید در پاکستان برای 3 سال دیگه باید تمدید شود. آزار حیثیت پلیس عالی هم خیلی کم شده و یا این باید بالکل از بین برده شود.
با اساس گزارش ها روزانه ده ها افغان از ایران رد مرز می گردند و سوی هم مهاجران افغان در پاکستان از سوی پلیس مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. شماری از آگاهان به این باورند که اگر حکومت افغانستان به گونه جدی با مقامات این دو کشور وارد گفتگو نگردد، مشکلات افغان ها در این دو کشور نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش می یابد.
جامعه مدنی
جامعه مدنی
در مجموع خود تعریفت مشخص در رسانه‌ها یا نشده که از جامعه مدنی یعنی چی؟
مرحبا بکنی اگر بگم که جامعه مدنی در افغانستان خودجوش نبوده.
جامعه مدنی رهبرای غیر ملموس و غیر محسوس جامعه است.
جامعه مدنی در افغانستان سلسله از رادیو آزادی.
ساعت 6:56 دقیقه شام است. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری و از جنجال های سیاسی یک کشور همسایه ایران مشنویم. جندلای گروه شورشی سنی در ایران گفته یک دانشمند از طبیعی او کشور اختطاف کردن و هر معلومات مخفی که درباره برنامه از طبیعی ایران به دست بیارن افشاهات کردن، مگر اینکه ایران 200 زندانی سیاسی ای گروه را رها کنه. البته از زندان رها کنه. مقامات ایرانی ای تهدید گروه جندلار رد کردن و میگن این مرد کدام متخصص هستوی نیست بلکه کارگر عادی سازمان انرژی اتمی ایران میباشه. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
گروه شورشی سنی به نام جندالله یک مردی را دستگیر کرده، میگوید این مرد متخصص سازمان انرژی هستوی ایران میباشد. گروه جندالله این مرد را در مناطق کوهستانی سیستان بلوچستان در جنوب شرق ایران تسگیر کرده است. این مناطق با پاکستان و افغانستان هم مرزند. جندالله در وبسایت اینترنتی خود میگوید اگر رژیم ایران زندانیان این گروه را تا هفته آینده رها نکند، آنها تمام معلوماتی را که از امیر حسین شیروانی به دست آورده اند نشر میکنند و تمام جهان از فعالیت های پنهانی هستی این کشور آگاه خواهند شد. حمید خادم قیامی سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفت شیروانی مدت به حیث ماشینکار و راننده در این سازمان کار میکرد. ایران میگوید که برنامه اتمی این کشور صلح‌آمیز میباشد، اما شک و تردیدهای وجود دارند که این کشور در پی ساختن سلاح اتمی میباشد. این شک و تردیدهای بین‌المللی چندین بار وضع تعذیرات ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا را علیه این کشور به دنبال داشت. گروه سنی جندالله میگوید جنگجویان آنها برای حقوق مردم بلوچ می جنگند که از سوی حکومت شیعه مذهب ایران به کشتار جمعی روبروند. این گروه در 15 ماه جولای به انتقام اعدام رهبر این گروه عبدالمالک ریگی با 2 حمله انتحاری دست زد که در نتیجه 28 نفر کشته شدند. تهران میگوید گروه جندالله با القاعده ارتباط دارد. چندین گروه مسلح به شمول جدایی طلب کرد در شمال غرب و گروه عرب ها در جنوب غرب ایران علیه حکومت این کشور فعالیت دارند.
را
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگلسم یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.